افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غني بیا د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاستر کې د سو مهمو خبرونو سرټکی د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او ټاکل شوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارډ ترسره کولو په اړه کوي یو حکم ورکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. په ډېر نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د یو بل خبر له مخې بیا د جرمني کابینې نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. دغه ځواکونه به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینې غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غزیدل تایید کړل. په نننۍ توافق کې دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډېر دی. اوس مهال دغه وخت په افغانستان کې 1200 سرتیر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او سلام مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر مرستیال وایي شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبري غونډې ته په همدې تړاو د ولسمشر د وروستي فرمان په اړه وویل
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محوله
د وی امنیتي او دفاعي ځواکونه دي د قوانینو او بيطرفي اصل په پام کې نیول سره د 1999 کال ولسمشر انتخاباتو د امنیت په تړاو ورکړل سوی دنده اجرا او د هیڅ کاندید پلوي دي نه کوي. د خبره داس مال سوي چې افغان ولسمشر تیر ورځ د یو فرمان په صدرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمشنران له دندو ګوښه کړل. د افغانستان لوی سرنوالي ویلي چې د دغو کمشنرانو د تورونو دوسیه د ارزولو لپاره دغه کمشنران چې د کمیسیونونو مشران هم پکې شامل دي ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان او عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشري ماڼۍ کې د ښاغلي مجددي د جنازې په مراسمو کې د نوموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاص ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی په یو پیغام کې خبري اعلان وته ویل چې دغه دوه راکټونه د کابل بالاحصار سیمه ته څیرمه په ډنډ مرغابي کې لګیدلي چې تلفات او زیان نه لري. د ښاغلي رحیمی په خبره په دې اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه چا ته د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. زموږ غلا زده راډیو لري. ټاکل شوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د $2 میلیارډ ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل سوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنگټن اړیکې ترنګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران کې پر بشري موادو لګیدلې بندیزونه لغوه کړي. د امریکا سترې محکمې په 2018 کال کې حکم وکړ چې ایران دې دغه پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ یې کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په نن شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو ده. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه واضح اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
No decision has been taken about any withdrawal, but we strongly support the efforts to reach a political peaceful settlement.
افغان ولسمشر اشرف غنی منشن ته ځي چې پر امنیتي نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز نن په ارګ کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې نوموړی د افغانستان معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صاحب خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو لاین جمنو لسیزو کې د دې هېواد په مهمو پېښو کې څه رول لوبولی، په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حضرت صبغت الله مجید د پاکستان چې یو ملي کرکټر و، ډېر سرۍ سیاستمدار و، خپلې خبرې د صراحت سره کولې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. دغه راز د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي انکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لومړی زو د بلجیم پلازمینه ام بروکسل ته چیرې چې د ناتو دفاع وزیران په دوه ورځنۍ غونډه کې را ټول شوي دي. د ناتو دفاع وزیران دغه راز بیا د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي هم دې غونډې ته ورغلی. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه لنډې خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او تر اوسه هم له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. دا چې ښاغلی ستولتنبرګ نور څه ویلي له خپل خبریال مصطفی صدیقي به واورو. صدیقي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه په یوه مهم وخت کې ترسره کیږي په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم مهاله. ستولتنبرګ د افغانستان د وضعیت په اړه څه وویل؟ بلې مصطفی صدیقي. بلې مهرباني. بلې د ازادي راډیو خبریال له بروکسل سره لمو سره وصلو، خو داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه ورسره نه ده ټینګه شوې. که زما غوري صدیقي صاحب مهرباني وکړئ د بروکسل د غونډې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مرانه وروسته په ناتو عمومي غونډه کې سپوتن کې شبیم ځان ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي.
بله داسې ښکاري چې له بروکسل سره زموږ خبریال سره اړیکه سمه ټینګه نه ده، خو د یادونې وړ بولو چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د دفاع وزیرانو د رسمي غونډې تر پیلېدو مخکې په یوه غونډه کې راڅرګند شول. د ازادي راډیو خبریال هم د خبریالانو په دې غونډه کې وو او د ناتو عمومي منشي دا پوښتنه هم وشوه چې په افغانستان کې د ناتو اوسنی ماموریت پر کوم مهم موضوع څرخی او کوم مهم موضوع ته اولویت ورکوي یا لومړیتوب ورکوي. ستولتنبرګ د خبرو په یو برخه کې وویل
نو ډیسیژن هاز بین ټیکن اباوت انی ویډرول بات وی سترونګلی سپورت دی
ستولتنبرګ وویل تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو موږ په کلکه د هغو هڅو ملاتړ کوو چې یوه سیاسي سوله ییز حل لاره ترلاسه شي. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې درې ځلې له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه هغه ابتکار ستاینه هم وکړم چې تیر کال یې د سولې د پروسې او د غراز د اوربن په برخه کې کړی وو. دا د ستولتنبرګ لنډې څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړې وې. زموږ تخنیکي همکارې اشاره کوي چې له خپل خبریال مصطفی صدیقي سره په بروکسل کې زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. بلې صدیقي صاحب، د ناتو د عمومي منشي خبرې مو اوریدونکو ته واورولې، که تاسو په دې اړه لږ معلومات نور ورکړئ اوریدونکو ته چې نور د څه وویل.
عمومي منشي ستولتنبرګ شوي مخکې دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل شي. د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ کوي، خو هغه زیاته کړه چې لا ډېر وخت د افغانستان د سولې په اړه به یو توافق وشي او کنه، چې د تل لپاره په افغانستان کې ووسی. خو هغه وویل چې ناتو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. نو صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، سبا پنجشنبه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان باندې مفصل خبري کوي.
بله ډیر مننه مصطفی صدیقي. بله ډاکټر صاحب مصطفی صدیقي، له تاسو نه ډیر مننه کوم. ودان زموږ اړیکه سمنه ده، له اوریدونکو نه هم معذرت غواړو، بخنه غواړو چې دوی زموږ او تاسو خبري سمې وانه اوریدلې. بیا به هم په نور خبرونو کې په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي غونډې په باب او د وروستي څرګندونو په باب چې د افغانستان په اړه البته کوي اوریدونکو خبر کړو. دا غونډه سبا هم دوام کوي. د یادونې وړ بولو چې اندازل په د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران د غونډې ته نه دي رابلل شوي، او مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې کولې، دغه راز د ناتو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناتو د ملکي چارو مسؤل چې معمولا به د ناتو د بروکسل غونډې ته مخکې رابلل کېدل نه دي راغلي. خو له یوې لنډې شېبې وروسته به دا هم واوري چې افغان ولسمشر د مونشن په نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري چې په د مونشن په امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته لاړ شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل لستډیو سره د افغان صاحب مهرباني وکړئ.
من نوری صاحب د افغانستان جمهور ریاست ساتوای چې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتی غونډه کې د ګډون په هدف جرمنی ته روان سي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی از نن په خبری غونډه کې وویل چې محمد اشرف غنی په دغه سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري.
سفر امروز جلالت
ما به محترم هغه وای د محمد اشرف غنی د نی سفر جرمنی ته هغه په د منشن په کلنی امنیتی ناسته کې ګډون وکړي او په دغه سفر کې به ولسمشر د ځینو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبرې وکړي.
ملاقات خواهد داشت.
د منشن په کلنی امنیتی غونډه کې چې په جرمنی کې جوړیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران، وزیران، کارپوهان او سیاستوال ګډون کوي او د امنیت په تړاو خپل نظرونه او اندېښنې سره شریکوي. دا چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره به په دغه سفر کې کوم افغان چارواکي ملګرتیا وکړي، د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دا به نن د ورځې په پای کې په دې اړه جزئیات له خلکو سره شریکي. نوري صاحب
بل رحمت الله افغان لتاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د جرمني د مونشن په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمني ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه نور معلومات سره شریکول. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه و چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده دوی کوي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیال همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. تفصیل د ناجا صفی په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لرې کړل، د انتخاباتي شکایتونو لرې شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي. اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون گذارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوې ګډې اعلامې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. په دغه ګډې اعلامې کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمیشنرانو په لرې کولو سره غواړي چې د کمیشنرانو په توګه د خپل خوخي وړ کسان په دندو وګمري. دوی هم درنګ ویلي د حکومت ورسته ګام په دې معنی ده چې د ولسی جرګي نهایی لیست کې د دوی د خوخي کسان نه دی راغلي او د انتقام په ډول یې کمیشنران له دندو لرې کړل. خدای افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړي لرې کېدل د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوې طرحې له مخې افغان حکومت تېره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رییسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رییسانو په توګه چارې مخته وړي. د ولسمشر د فرمان لمخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 ماده په اساس د عدلی له وزارت سره ثبت شوی سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 ماده لمخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یوځای په وو ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 28 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د دارالانشا ریاستونو څوکیو ته ور وپیژني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم درنګاس په سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لرې شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
په راپور کې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د حکومت د وروستي اقدام هرکلی کوي. په ویبپاڼه کې له هغه سره بشپړه مرکه شته، کولی شئ واورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د ښاغلي مجددي د جنازې مراسم وکړل. نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت او باله. مجددي د دوشنبه په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو. نور حالې د فیروز عزیزي په راپور کې.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازې د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت و او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودلې او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او می ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبه په شپه د 93 کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبه په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لوی جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړ چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلهګای ما کوم روز در بین مونستان عرض می
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به د زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
حتی بعد از ما هم باقی مونه.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بلل ده. فیروز عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د چې حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان په وروستیو لانجو ډکو څو لسیزو کې د هیواد په مهمو پیښو کې څه رول لوبولی. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استنگزي سره خبرې وکړې. ښاغلی استنگزي، په پیل کې د ښاغلي مجددي شخصیت داسې انځوروي.
حضرت صبغت الله مجددي د افغانستان تقریبا په شپېتو او یا تیرو لسیزو کلو کې یو پېژندل شوی شخصیت ګڼل کېږي او ژوند یې په څو پړاوو کې څېړل کېږي او تاثیرات یې د افغانستان په تاریخ کې لیدل کېږي. په تېره بیا په څلوېښتو کلو کې د حضرت صبغت الله مجددي د ژوند لومړی پړاو هغه مرحله ده چې د جهاد پړاو ده او دا د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه معین حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسئله مطرح ده، په هغه کې د برسېره پردېسي لومړنی د اسلامي دولت جمهور رئیس و. وروسته بیا د استاد رباني د حکومت سره په مخالفت کې واقع شو او تر پایه په مخالفت کې پاتې شو. دریم پړاو د بن د موافقت نامه نه وروسته د هم خپل د بن د ګډونوالو جملې نشمېرل کېږي او معمولا د افغانستان دولت حمایت وکړ تر هغه څه مړ شو. بلان حضرت صبغت الله مجددي برسېره پردې سي په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړ. د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو معتدل سیاست مدار پېژندل کېږي او د بهرنی اشغال په ضد اکسل عمل نه درلودل یو مرحله دروسانه په زده ورسته بیا هم به ژوند تر پای د پاکستان په ضد بازیګری سیاست درلود.
بلې سنځي سره تاسو هم ورته اشاره وکړل چې دا یو نرم او خیر اندیش شخصیت و په ډیرو هغه جرګو او لوی جرګو کې چې کله د سرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره حده پورې د سازش لاره غوره کړې وه او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لري چې په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دنده سپارل شوې وه چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوي چې د دغسې یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځایې سره مخامخ کوي؟
دقیقا آزاد صبغت الله مجید د پاکستان چې یو ملي کرکټر و د سرویس سیاست په دارو خپلې خبرې د صراحت سره کولې او د ده نشتوالی دقیقا په دغه شرایطو کې چې موږ د سولې او نوې پړاو ته ځو او هیله مندي هم ډېره زیاته د سولې مذاکرات ته لاړ شو، د روحاني ملي او سیاسي شخصیت یوه ضایعه ده که ژوندی وی نو مؤثر رول به یې افغانستان کې لوبه و د لپاره د ټولو سیاسیونو او سیاسي کړیو او د افغانستان خلکو
سنیزه صاحب موږ معمولا د خپل مشرانو په اړه ډیر وروسته قضاوت کوو. څه فکر کوئ چې آیا تاریخ به څه ډول قضاوت کوي؟ راتلونکي نسلونه به د په اړه څه ډول فکر کوي؟
تاسو پوهیږئ چې هر شخصیت هم په ژوند کې هم له ژوند نه وروسته موافقین او مخالفین لري او خپل انسان د ښېګڼو او بدیو مجموعه ده. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم حضرت صبغت الله مجدد د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت وپېژندل شي چې اکثریت خلک اکثریت لیکوالان به یو ملي سروي او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپېژني.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د حضرت صبغت الله مجددي د شخصیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولن پلازمینه وارسا نن د منځنی ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کنفرانس کوربه دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي، خو هغه له دغه کنفرانس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وباله. مایک پومپیو دا څرګندونه د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر په مهال پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې وکړي. نور جزئیات یې له فرشته جلال زی اورو.
د مرکزی اروپا هیوادونو ته د مایک پومپیو د سفر هدف په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوس د مخنیوي پر لارو خبرې کول وو. هغه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه وویل پوتین نیت لري چې په ټوله نړۍ کې دیموکراسي کمزوري کړي او په دې خبره د پوهېدو لپاره هیڅ اشتباه ونه کړي. پومپیو پرون د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې د ژورنالیزم یو شمېر محصلانو ته دا څرګندونې کړې دي. هغه وروسته خبرداری ورکړ چې اروپایي هیوادونه باید د چین د اقتصادي نفوس د پراختیا هڅو ته متوجه سي او د ځان ساتنې اقدام وکړي. پومپیو وویل تاسو باید له اقتصادي او نورو اړخونو د چین د نفوس د زیاتې پراختیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې تاسو پر ځان متکي کړي او پر سیاسي سیستمونو اغیز وکړي. په وروستیو څوارلس کلونو کې دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر سلواکیا ته رسمي سفر کوي. مایک پومپیو د سلواکیا صدراعظم اندری کیشکا ته وویل چې امریکا په دې سیمه کې ډېر کاله مخکې فعالیت درلود. هغه همداراز د سلواکیا او اتریش هغې ګډې سرحدي سیمې ته ورغی چې له 1909 تر 1915 میلادي کاله نږدې 400 کسان پکې وژل شوي ول. پومپیو هلته د ازادۍ دروازې ته ورغی او له یو پخواني سیاسي زنداني سره یې وکتل. پومپیو ویل پر دې سیمه چې مخکې اغزن سیم سرحد ټاکلی وو او پوځیانو سرحدونه ساتل، اوس په اسانۍ خلک تګ راتګ کوي او د بیان او رسنیو ازادي ته درناوی کیږي. د اروپایي اتحادیې لویه برخه د روسیې پر ګاز اتکا کوي. په ختیځ او مرکزي اروپا کې د روسیې پر ګاز اتکا په یو ډول په دې ټوله سیمه کې د روسیې د نفوذ وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې پر انرژي د مرکزي اروپا د هیوادونو په ځانګړي ډول د هنګري د اتکا یادونه وکړه. سلواکیا د اروپایي اتحادیې او ناټو غړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاناټو تړون کې لغپلی دې متحدي سره به همکاري زیاته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. د افغان بسمات سواتل شمیرې له لارې مو ډېر پیغامونه راستولي. د عبدالواحد مدقق له لوګر څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي ورکړې. نن د راډیو نړیواله ورځ د مخکې په مایکروفون ستاسو پروګرام کې مو هم دا ورځ له تاسو سره ولمانځله. له تاسو مو واورېدل. وروسته به د څو تنو نظرونه درته خپاره کړو. دغه راز سمیع الله له میوند څخه لیکلي دي چې موږ له طالبانو له مشرتابه څخه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته کښېني. کور مو ودان، پیغامونه ډېر دي، موږ یې هرومرو درته خپروو. خو اوس فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. د یو بل خبر له مخې د جرمني کابینه نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دغه هیواد امنیتي سکتورونه مکلف دي چې د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره لازمه همکاري وکړي. دا خبره داسې مال سوي چې افغان ولسمشر تیره ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک او شکایتونو د اوریدو کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقانو عارفان سیمه کې د نوموړي په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه. د نجات ملي جبهې د ګوند مشر او د افغانستان پخواني ولسمشر صبغة الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات سو. د کابل په بالاحصار سیمه کې د نامعلوم لوري دوه راکټونه وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د پیښې په اړه پلټنې پیل سوي دي. تاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د 2 میلیارده ډالرو ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړي. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لورې کنګل سوي دي. د خبرونو
سپورتي خبرونه هم یوسف خانزلجان اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې له 3 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د فوټبال لیگ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دې مطلب له بیان سره وایي د فوټبال لیگ په دغو سیالیو کې به له کابل ولایت څخه ته مخکښ لوبډلې ولوبېږي. د یاد فدراسیون د مطبوعاتو عامر شافی شاداب ازادي راډیو ټول سیالۍ د راتلونکي شنبې په ورځ پیلېږي. ټاکل شوې دا سیالۍ د فوټبال فدراسیون په سټېډیم کې وشي. د فوټبال فدراسیون دا سیالۍ داسې وخت اعلانوي چې همدا تېره اونۍ د فدراسیون د کابل په کچه د میلمنو لوبډلو ترمنځ سیالۍ هم تر رکړه. افغان ملي لوبغاړو د هندستان د ارادون ښار ته له رسیدو وروسته خپل تمرینات پیل کړي دي. د کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي هغه لوبغاړي چې تر اوسه په نورو ځایونو کې په سیالیو بوخت و هندستان ته رسیدلي او د ملي لوبډلې په تمریناتي کمپ کې شامل شوي دي. افغان کرکټ بورډ همدا روانه اونۍ د بیګ باش په لیګ کې له بوخت افغان لوبغاړو غوښتي وو چې له آیرلینډ سره د لوبو په خاطر د ښه چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې په تمریناتي کمپ کې برخه واخلي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان نو مجيب زدران هغه افغان لوبغاړي چې د سکل په بیگ باش لیگ سیالیو کې ولوبیدل. د ملي لوبډلې د تمریناتو لړۍ داسې مهال پیل شوې چې ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په 21مه د آیرلینډ پر وړاندې 3 نړیوالې 20 ورځې 15 نړیوالې 1 ورځنۍ او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه ترسره شي. دا سیالۍ نږدې 1 میاشت وخت نیسي. وروستۍ خبر دا چې د نیوزیلینډ او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ 1 ورځنۍ لوبه په لوړ توپیر نیوزیلینډ وګټله. دا لوبه چې نن د نیوزیلینډ په کوربتوب ترسره شوه پکې لومړۍ توپوهنه بنګلادیشي لوبډلې وکړه. بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سیال لوبډلې ته د 222 منډو هدف وټاکه چې نیوزیلینډ لوبډلې بیا دا هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو په 45م اوور کې پوره کړ. دواړه هیوادونه په خپلو منځو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لري چې تر دې دمه 1-0 پر وړاندې قربان نیوزیلینډ مخکې دی. د دغه سیریز دویمه لوبه د روانې فبروري میاشتې په 14مه وروستۍ وی هم په 20مه نېټه ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه ازادي راډیو او مخلتي چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي. مخکې مو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې د راډیو نړیواله ورځ له تاسو سره یو ځای ولمنځله. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
ستاسو ل پیغامونو
زمان خیل منگلیم ایتاسو دیازده رادیو خو زدست نظر ورکوم که یو پا همتون دیدی حکوکو ته حب کیده رختی آب کیده زکوان آب کیده دی گوله چار پر گرام کیده سیاسی ملحوظات کیده نو تاریخ جغرافیا مرسر دی قذاب کیده زبی کم صفات و کمزی چه خپل وان نورم از این که چیره نورک دی تاسو طول و کرمندانو تا مبارکی ویم ایما دا زرد دست واری زی امکانات نلرم که نیوی تاس تا می دنگلی معاش در کوا پافتاک می یو ور ملوانه کولی
داد محمد د زبر څخه خبرې کوم مور د رادیو رادیو ډیر خوشاله یو ډیر شي خاطرې دین لرو زموږ د سات پر تیر د شواخ پر تیرې دنیا دار کوی څه خبرې مور ډیر خوشاله ورور جانه مور واسو ته پک ویدا کو مور به ته تیسې چې انده سره واشو د رادیو رادیو خبرې لارو ته مور به مشور کو
لطفاً لغمان کو زه خبره کوم د لغمان ولسته رادیو زموش په ژوند کې ډیر بدلونونه راوستي انمړه خدا چې د خلکو ته عامه پوهاوی پاتل ډیر معلومات ورکړي دي او بل د شوه د حقوقو په اړه چې زموږ ژبه ته چارواکو پورې رسولې ده موږ هر وخت د رادیو روزن د وات ازادي راو خدای کامیاب سر نړی لره
نجیب الرحمن ما د نندخار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوټ نه واکه چې ازادي راډیو او منډي راډیو دا موږ د سهار د ونه تر ماخه مو پورې تازه جزئیات او رنگ رنگ خبرونه د ازادي راډیو او ازادي راډیو به موږ یو د پوهنتون مثال ورکو ماشاءالله ډیر څه تیز کړی دي
دا د سولې تر اوسه کې راډیو هم دغه کار کړی د سیر د خلکو توقع د ورځې زیاته سوې ده کداغه رسنۍ نه ولای زناتر کم خلک کالم نو خبر څونه مختص شوی د څونه شاته پات شوی په دې کې خو خبره نو څه مثبت خاطه یا دغه ډیر د مغوا ستر دغه لا پکې کې نو یو مخصوی د کني مثبت خو د خیر به حساب یعنی کله تو سر په سر کې د لاس کالو د وسه دونه تارک تل کده اسمان دم پکې
ومن سیرت لا کول څه مالک نو ولیدا رادیو نړیواله ورځ تاسو کارکون تاسو ټول اوریدونکو ته مبارکي وایم او تاسو وانډه په دې برخه کې د سوال وړده پرچا هم چې ازادي رادیو ډېر خوبې لري لګوي چې مثلا ما ډېر حساب کړی هغه دا چې ډېر رښتینی خبر رښتیا خبرونه په افغانستان کې بل خصوص د ملي ترمینالوژي په حساب باندې موافقه او ډېر کامیاب رادیو ده
ملاده مو یوان دول سوالی سر خیر د سر په تماس کې او درادیو سمجھ ډیره ګټه اخیستې ډیره شایسته خبرونه لري او ډیر غټ خبرونه در موږ پر رسي چې هغه تمر لاس رسي نو څه کولای او د زهر پروګرام لري معنا موږ هغه ډیر پنه نه ورو هم په دکان د بل رادیو سر خیر غوښتنه نه ده کړی نه مې ولیدا نه مې خبر ورو ده د دې څه په جزاري راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه مني په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو دا چې د سولې مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګې لمشرې غلې حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو کدار ته وایي چې د بشری حقوقو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کېږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقونه رعایت شي پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړوي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نشي همدارنګ د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقوقو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقوقو رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي. او د بشري حقوقو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګو وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي، په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې 28مه ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو له لارې خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي، هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلای شي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډېره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونه مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړوي. یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی. یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته مونږ کوای سو چې یو عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته مونږ د سولې حالت ویلی سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي، او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسس کې شمېرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي. هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي، او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي. ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي، او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي، او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونه نیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې ده چې هغه وخت نیسي. مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې، ډېرې دښمنۍ، ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي، او د دې حل وخت نیسي. خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان اماده کولی شي، او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي؟ مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل، خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده، پر دې چې دا 40 کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي. نور زمونږ هموطنان هم د دې دانه سي زغملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي، او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي. اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې، د یوې عادلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف، یعنی طرفین کله چې سره کینی، دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي، او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي، او هغه درخواستونه چې خلک لري، چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکونه کوای سي چې بعضی خلک وبخي، یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي. نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي.
ډېر زیات مننه.
تاسو نه هم ډېر زیات مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واګه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. پایل چا ورته تړلې؟ پایل چا ورته تړلې؟ دوزخ ته ځای شي زی ل ژوند وستما. د پایزیب د تاریخ ارزښت او کارونې په حق لا څومره په هیګي؟
کله کله پایزیب داسې وي چې هغه ګونګری پکې نه وي او نه شرنګیږي، او ځینې پایزیبونه بیا داسې وي چې ګونګری پکې او شرنګیږي.
یاره خو خودشته ده چې د پایزی بغاق خو پا ما بانی ره خلقی ده خو تنه پوری را بانی خلقی یا غشرنگار می پا مزغو که نستی ایمان می خودی تر آورده کنه.
نن همدا موضوع سیړو. په پیل کې د پایزیب لرغونتوب ته تم کېږو، بیا د پایزیب ارزښت او د کارونې په هکله د خلکو خبرې اورو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
رو رو راسا ګلی رو رو راسا پایل دې شلنګوا ګلی رو رو راسا رو رو راسا ګلی رو رو راسا پایل دې شلنګوا ګلی رو رو راسا.
قدر من اوریدونکو، پایزیب نه یوازې د افغان ښځو او انجونو بلکې د اکثره آسیایي ملکونو د میرمنو ډیره پخوانۍ ګڼه ده. پایزیب چې په هندوستان او پاکستان کې پایل ورته وایي، اوږد ځنځیر ته ورته زیور دی چې د دواړو او کله هم د یوې پښې په بند کې اچول کیږي. په پایزیب پورې تړلې غوټۍ او پاولي د پښې پر مخ لویږي او د ګرځېدلو پر وخت ورو شرنګی کوي. پایزیب زرګونه کاله وړاندې له نورې ګاڼې سره سم دود شو، خو کله چې په افغاني ټولنه کې پایزیب ورته شایي چې زنګ ورته وایي، د ګډا پر مهال نڅاګرو وکاراوه، د پایزیب ارزښت یو څه رقم کړ. خو په هر حال پایزیب اوس هم خپلې مینوالې لري او په پښو تړلې د ښکلا خوښوونکو ښځو ذوق خړوبوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي څېړنواله غوټۍ خاورې وایي چې د پایزیب لرغونتوب ډېرې پخوا زمانې ته رسیږي.
کله به زه کلي ته لاړم نو ناویانو ته به اتمن پایزیب هم د یوې ګاڼې په حیث اخیستل کېده. البته دا پایزیب به اکثرا د سپینو زرو نه جوړېده او داسې یو عقیده موجوده وه چې که هر څومره به یو څوک سرمایه دار او پیسه دار هم و، د سرو زرو نه چا پایزیب نه جوړو. او علت به معمولا دا ویل چې سرو زرو ته خدای خپل نور ښودلی دی او ګناه لري چې څوک یې په پښو کې واچي. زیات دغه پایزیب چې دی د افغانستان په شرقي سیمو کې زیات رواج لري. البته هغه سیمې چې هلته پېښور او پاکستان او دغه راز هند سره نږدې دي، اوس داسې لیدل کېږي چې په ځینې ښاري سیمو کې هم ځینې نجونې د پایزیب په نامه یو زنځیر په پښو کې اچوي.
پایزیب د نورې ګاڼې په څېر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر یاد شوی دی. شرنګ د پایزیب په زړګي ښه لګي، شرنګ د پایزیب په زړګي ښه لګي، راشه چې پایزیب دشم شرنګار دشم. لیکوال، شاعر او د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان دایق په خپل د پایزیب د کلمې په اکله او د چي شاعرانه په شعر کې یادوي وایي،
پایزیب خو ترکیبي اسم ده، یعنی پخه او خایست، یعنی پایزیب یعنی د پخې خایسته کوون کوي. نو په دې لحاظ چې په پخوانی کلتور کې دغه شی د ښځې د جمال او د ښځې د خایست لپاره استعمالېده، په هر زمانه کې د ګاڼو هغه فرق کوي. پایزیب هم د ګاڼو یو برخه ده، معمولا ښځې دا استعمالوي، خو کله کله نارینه هم داسې شیان چې ګونګلي پکې د رقص دپاره هغه په پښو پورې تلي، هغه هم د پایزیب سره ډېر فرق نه لري. خو دا زیور په هغه وخت کې ډېر جالب و، د پخوانیو کلتورونو دپاره په نویو اشعارو کې لا هم مخصوصا په قبایلو کې د پایزیب نقش لاسته او هغه په شعرونو کې ستایل کېږي. ما زوړ پایزیب چې د مغولو د دربار د جلال الدین اکبر او د همایون په وخت کې به رقاصو تاړه او په دربار کې به یې رقص کاوه، هغه را تر اوسه هم وسیله دی ده چې ښځه پرې وستایي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په افغانستان کې یو شمېر کسان پایزیب ځکه نه خوښوي چې وایي نڅاګرې د نڅا پر وخت پر پښو تړي. دوی پایزیب او زنګ ته په یوه نظر ګوري. د پکتیا اوسیدونکی غلام جان وایي، هر هغه څه چې شرنګی کوي دوی نه غواړي چې مېرمنې واغوندي.
پخوا وخت کې زمونږ د ځوانۍ په دوران کې به د ودونه ځکه په کابل کې هغه ستا زندګانو بس ساس کې نڅلې، دلته به انګلینګي تړل، هغه به بیاسې نڅېده، ژرنګ ژرنګ دا پښې به یې وهلې، هغو به ژرنګا کوله. موږ ځکه ورسره تضاد لرو، دغه کار نه کوو. او هغه مرۍ چې سدا نه کوي که نه رنګه مرۍ تاسې به لیدلي، هغه مرۍ چې دي هغه بیا د موږ زنانه کدلته تړي کدلته تړي کدلته تړي، دغه ممانعت بیا نسته.
د وخت له تیریدلو سره سم دود، دستور، جامه او ګاڼه خپل رنگ بدلوي. پایزیب هم د زمانې له بدلون سره خپل بڼه یو څه اړولې ده. په مخکې وختونو کې به له افغاني کالیو سره کارېده، خو نن سبا له پنجابي او پتنانه سره هم تړل کیږي او پښو ته ځانګړې ښکلا وربښي. د کابل اوسیدونکي نگینه چې د درېیمو مکریانو په مارکیټ کې د سپینو زرو پیسې باخلي وایي چې دا یې له پتلانه او پنجابۍ سره په پښو تړي.
زما تر ټولو د خوښې شی د زیوراتو کې درته ویم، د بنګړي علاقت کې پایزیب ده، او اوس خو تاسو پوهیږئ چې موت هم ده، او زما ډېر خوښېږي زه پنجابي سره افغاني سره. ځینې وخت دغه پتلونونه چې لږ زره کې پاسې پیسې جیږو بیا هغه ورسره چې اوسنۍ ټولنه کې دا بیخي یو موت فیشن ګرځېدلی، لکه پخوا چې خلک میخه کار وخت اچو استفاده کوي، بنګړي چې ډېر اچول اوس
پایزیب او زنګ توپیر لري. دا سمه ده چې بڼې ډېرې سره ورته دي خو کارونکي فرق کوي. پایزیب له ډېر پخوا وختونو څخه ځوانو ښځو او کوچیانو له بنګړیو، ګوتو، نتکۍ، چارګل، پیزوان او داسې نورو افغاني ګانو سره کارولی دی. د پایزیب نرم او یو ډول آهنګین شرنګی اوس هم د کوچیانو له کېږدې څخه اورېدل کېږي. ګل زمان کوچای چې اوس سپینګیری دی وایي په ځوانۍ کې به یې مېرمنې ته هغه ګڼه چې ډېر اخیستله هغه همدا پایزیب و.
دا پایزیب خو ډېر د وخت سابقانه، یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو به یي چې پایزیبونه به دې پښو ته دې پړکۍ سره به مونږ اچول. زنانه و به اچول چې ډول وکوي، هغه به چې په لاره تلله روجنه یو شرنګهار به یې هم کوه، او بل هغه پرتوک په غه کې ننهخته په توره پاڼه کې په لرګي کې مضبوط به یې نیولی و.
که داسې راته ووایه چې کله مېرمنې دا پایزې په پښه تړي بیا روانې، تاسو ویلې دا یو رقم غږ هم لري، شرنګ شرنګ کوي که نه، څومره دې خوښېږي دا؟
یاره خو خدای شته ده چې د پایزیب غږ خو په ما باندې ښه لګېده، خو ته ننه پورې را باندې ښه لګېږي. هغه شرنګهار مې په مزغو کې ناست دی، ایمان مې خدای ته راوړی ده کنه، خو چې ته ننه پورې خو اخزه زړه ده ورننه وایي چې یاره بس ته داده وهاده مونږ وایي چې
پایزیب نه غوندي.
پایزیب دانا ځوانانو سره مزه کوي، مونږ سره مزه نه کوي. زه وایم چې یاره ماته خو دا اوس هم مزه راکوي، په مزغو کې مې اشرنګهار هغه کړنګ وکړنګ مزه راکوي، یعنې خدای خوشته ده کنه.
اوس خو به ته خامخا لورګانې به لرې، ځوانې انګور به لرې، هغه دوی هم پایزیب په پښو کې تړي.
پایزیب خو رواج شی ده کنه چې دا ځوانانې ټولې تړي.
که داسې راته ووایه کوم وخت د خپلې مېرمنې ته، لور ته، د انګور ته، د پایزیب په بازار کې اخیستی هم ده؟
یاره لور ته خو مې نه ده اخیستی، ده نه مې انګور ته اخیستی، خو ښځې ته مې اخیستی.
نو ولې؟
خو هغه خپل خاوند به لري، خپل خاوندانان دي ورته وایي زه د دې ښځې خاوند وم، د دې په ما حق و، دې ته مې واخیست.
په څو دې ورته واخیسته په یاد دې ده؟
یاره د هغه وخت خبره به درته وکړمه کنه، د هغه وخت خبره د ما په خیال سره اتیا روپۍ مې اخیستي دي د طریق نور محمد خان په وخت.
دا پایزیب د څه شي وه؟ طلا، نقره، څه وه؟
طلا خو نه راته ښکارېدله، خو جس راته ښکارېده روجنه کنه، لکه جس، لکه اوسپنه ده کنه، اوسپنه ده، غمي پې لګېدلې دي، او یو رقم دي کنه هغه اصل طلا ده. بعضې غریب سر جس لګوي، بعضې سپین زر لګوي.
شرنگ شرنگ د پانزیب چن چن د لخته ټک ټک د اور ټپ ټپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف د ارمان وای وای د جنون وخ وخ د سنم نا نا.
پایزیب له سرو زرو، سپینو زرو او عادي وسپنې څخه جوړیږي. هغه کسان چې شتمن وي په پایزیب کې بیا الماس او نور ګرانبیه غمی هم کاروي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د کابل په ګلبهار سنټر کې له یو وزرګر احمد حامد سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلې چې د پایزیب اخیستونکي څومره دي؟
د پایزیب استفاده کول مخکې زیات او اوس تر مخکې هم زیات شوی دی.
تاسو څو ډوله پایزیب جوړوئ او یوازې سره زر کار کوئ که غمیان پکې؟
اول خو دوه قسمه پایزیب مونږ راوړو، مطلب چې تیار، مطلب سعودي کې خرڅیږي، او بل چې هر مشتری هر قسم ډیزاین فرمایش مونږ تر کې به مونږ ورته جوړو. یعنی په خوانه ډیزاین کې، مطلب هغه سابقه تقریبا د سل 200 کالو مخکې ډیزاینونه چې وي مشتری مونږ ته طرحه راکې مونږ ورته جوړو.
کروس مثلا د پایزیب تحصیل د پویترین کې خایده، د پایزیب 2 ګرام ده او 2 روپۍ تمامې
ده. 15 ګرام وزن لري او قیمته تر پنځش پیته زر روپیه کیږي.
فرمانی راځي سره زر اخلي څومره دی پایزیب طرفدار دی او پایزیب غواړي یا فرمایش ورکړي تیار چی هي اخلي؟
دا خو تقریبا د 50% د خزه چې راځي مطلب د پایزو پښتنه کوي مخکې نه یوزج زیات شوی دی زیات خلک استفاده کوي پتونه ما غوندي پتون سره پایزیب ډیر خوښوي.
د پایزیب د ډولونو پاک لرته ویلی سي چې بدون د نه چل د سرو زرو پایزیبونه دي نور له کوم شانو نه جوړیږي؟
دا د الماسو نه جوړیږي. د وایټ ګولډ پلاتینیم چې موږ ورته وایو پاغه کې کار کیږي زمرد کار کیږي که مشتری وي غوړي موږ نوکرین هم ورته جوړو شو چې سپین زر موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو او څه قسم چې مشتری تر هرا کې هغه کې ورته جوړو او بعضي خلک چې اروپا نه راځي هغه بیا د الماسو پایزیب جذب کوي.
معمولا اخستون کې ډیر څوک دي همدلته په افغانستان کې اوسېږي یا بهر راځي؟
معمولا خو په افغانستان کې زیات خلک یوز کوي او دا خلک چې مطلب د افغانستان ډیر سلويخ کال کېږي چې تللی دی اوس بیرته مراوج شوی دی پایزیب یوز کوي او اوس خو په سطح د دنیا کې مطلب د پایزیب ډیر مراوج شوی دی.